دې سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې خبرونه مه هېروئ. پر دې سربېره د غراز دا به هم واوري چې نن ماښام د استرالیا او نیوزیلند کرکټ ملي ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کې له یو بل سره مخامخ کیږي. خو تر دې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.
که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د لږ تر لږه نهو کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د چپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالی او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن خبر کړي دا خبره کړې ده. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لشته لږه آتش پېته بندیان مړ شوي او 15 نور ټپیان دي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړ شوي دي. په قطر کې ډیره الجزیره تلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چپه اچولې او نیولې ده. الجزیره تلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمي الکباشی په باب نور جزئیات ندي ورکړي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د خبرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه چې را رواني اونۍ به سخت وي. د بدسل کې د چې په جرمني کې د څلرمې ساتونو په لړ کې په کورونا وایرس د څباندې 15,000 کسانو اخته کېدل ثبت شوی دي. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کېږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ شي چې وکولای شي د کورونا وبا، د انرژي د بایو لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. په بل خبر کې راغلی چې د بلغاریا چارواکي وایي تیر شپه د یو روغتون د کووینونس ناروغانو په څنګ کې پور لګیدو درې ناروغان مړ کړي دي. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دوړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام شپږ نیمه بجې د دوبی د کرکټ په سټډیوم کې سره مخامخ شي.
او اوس هم په مکړی سپورټي خبرونه ده.
د کانګ فو د درېمې درجې روزنې د دویم دور ټولګی په کابل کې پیل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دا ټولګی چې دوه ورځې به دوام وکړي د کابل، غزنی او لوګر ولایتونو د کلبونو 45 روزونکو پکې ګډون کړی. د ښاغلي قاری زاده په وینا د دې ټولګي له جوړولو یې هدف د روزونکو د ظرفیتونو لوړول او د کانګ فو له نویو معیارونو سره د هغوی آشنایي ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې ټولګي په پای کې به له امتحان وروسته ګډونوالو ته د درېمې درجې روزنې سنت هم ورکړل شي. په غزنی ولایت کې د یووالي په نوم د میتای لوبي پای ته ورسېده. په یو خبر پاڼه کې چې د یاد ولایت د ورزش ریاست خبره کړې راغلي یاد لوبي چې د جمعې په ورځ د پکتیا، غزنی او میدان وردګو د دوه بیا لوبغاړو په ګډون پیل شوی وي نن پای ته ورسېده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې سیالیو د کولو هدف د میتای ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي. د دې سیالیو په پای کې درې غوره لوبغاړو ته مډالونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوال شل اوریز جام په بایلوبه کې نن استرالیا د نیوزیلند په وړاندې میدان ته ښکته شي. دا لوبه د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې پیلېږي. په نیمه پایلوبو کې نیوزیلند د انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه او استرالیا هم د پاکستان لوبډله له مخې لرې کړه، چې په دې سره دواړو لوبډلو د نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه. افغانستان هم چې د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې ګډون کړی و، دوه لوبې یې وګټلې او درې یې وبایللې.
په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د پایلوبې په باب واوریدل چې نیوزیلند او استرالیا سره مخامخ کیږي. په دې اړه به نور له صفي الله ستانکزي واورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پای لوبه کې مخ دي. د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماښام په دوبۍ کې ترسره کیږي. آسترالیا د روان نړیوال شلاوریز جام پای لوبې ته د رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پای لوبه کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د آسترالیا د بریا شاټ ماتیو وید ووهه. همدا و چې آسترالیا نولسم اوور کې د 120 منډو هدف ترلاسه کړ او پای لوبې ته ووت. آسترالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د آسترالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وایي آسترالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وښوده همداسې ښه لوبه کوو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي، بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر. نیوزیلند بیا د نړیوال شلاوریز جام له دویمې ډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پای لوبې ته ووت. په نیمه پای لوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند د ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې آسترالیا په وړاندې ښې لوبې وکړي هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د آسترالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوته ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د همغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شلوره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو. آسترالیا یو وار د 2010 کال د شلوریزو لوبو فاینل ته وتلی و، خو د نیوزیلند لپاره دې مقام ته رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي. د آسترالیا ډیوډ وارنر، میتیو ویډ، آرن فینچ او میچل سټارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټین ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوي او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شلوریزو لوبو په ناکاوټ یعنی نیمه پای لوبو یا پای لوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروستۍ لوبه چې آسترالیا او نیوزیلند یې کوربه هم ول د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شلوریزو لوبو کې بیا د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 5 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پتیره بیا د ورکوښو عزیزانو د پروګرام قدرمنو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او په ژوند کې د آرام شیبو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه ته روشان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا یو شمېر پیغامونه موږ ته در رسیدلي دي چې په هغه کې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په حق له معلومات راکوي. خو په دې هفته کې مو د پیدا شوو کسانو په حق له کوم پیغام نه درلود، نو څرنګه چې زموږ ځینې اوریدونکي تل زموږ څخه دا هیله کوي چې دوی کله کله د پیدا شوي عزیزانو شمېره ونه کړای سي ولیکي او یا په هغه ورځې راډیو ته غوږ نه ونیولی، نو زموږ څخه هیله کوي چې د پیدا شوي عزیزانو شمېرې ورته تکرار کړو. نو په همدې سبب موږ په دې اونۍ کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په حق له معلومات راکړی دي په تکرار سره خبرو. راځئ دا به په ګډه سره واورو. وروسته به بیا د رکوسو عزیزانو په باره کې ستاسو پیغامونه سره واورو.
سلامونه ونی کې له دادا رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب زول سوالینا. دوستانو، د رکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پیډم. تمو د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ماته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت ویسیدونکو معرفي کې وایي د شپه کله مخ کې لور تراغلې ما بیا شپه کله زندانی او ما اوس ځانه خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ وایي زه ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. د ما ټلیفون شماره ده 0909 یویس صفر یو بل شماره ده صفر و و اته سلور شپاگ اته و نور موخنی نیستم خدای پامان
بلی السلام علیکم بخبری ساتر واجب دکندهار